استودیو با خود داریم که بگویند چی ها در برنامه دارن. خوش آمدید سالمان صاحب.
مننه نعیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسته هم سلامونه. د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون په بامیان کې پر یوې نجلۍ باندې د ډلې جنسي تیری په وړاندې خبرګون ښودلی دی. د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ 2:19 پروګرامونه هم په دې خپرونه کې لرو. تاندې څنګ یو حقیقت څه دی؟ لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د هغو کلینیکونو ډیره برخه بیرته رغول شوې چې تیر کال ویجاړ شوي وو. په کابل کې پرون په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور ژوبل دي، او د ترکیې په زلزلې کې د مړو شویو کسانو شمیر 1 ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د هغو کلینیکونو زیاته برخه بیرته رغول شوې چې د جګړې له امله زیانمن شوي وو. د عامه روغتیا وزارت ویندوی نظام الدین جلیل پرون شنبه آزادی رادیو ته وویل 12 روغتیایي مرکزونه بیا رغول شوي او نوي مرکزونه هم جوړ شوي دي.
سال گذشته در حدود 402 مرکز صحی تأسیس شد.
تیر کال 402 روغتیایی مرکزونه جور شول. څو په هغو سیمو کې چې غرنی دی یا له مرکزونو لری دی خلک لومړني روغتیایی امکانات ولري. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس تیر کال د جګړو له کبله 122 روغتیایی مرکزونه ویجاړ شوي او تر 1 میلیون زیات وګړي له ابتدایي روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د پاکستان د ریل لارو وزیر شیخ رشید احمد وایي د پاکستان ریل لار به د افغانستان تر جلال آباد ښار پورې وغځوي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې شیخ رشید پرون شنبه په پاکستان کې د یوې ریل لارې د جوړولو د چارو په پرانیستونکو مراسمو کې وویل تر جلال آباد پورې به 1450 کیلومتره ریل لار د سی پاک یا د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور د پروژو په لړ کې جوړه شي. د په دې اړه څه ونه ویل چې کله به پر دې پروژې کار پیل شي. شاوخوا شپارس کال پخوا پاکستان د چین او کندهار ترمنز د وبخشي شاوخوا شپارس کال پخوا پاکستان د چمن او کندهار ترمنز د ریل لاري د جوړولو ژمنه هم کړې و، خو تر اوسه عملی کړې نه ده. حاضر زمه د ایران او هرات د هوایي ډګر ترمنز د ریل لاري پر جوړولو کار روان دی، او تر دې وړاندې له حیرتان څخه تر مزار شریف پوری ریل لار جوړه شوې ده. ترکمنستان او تاجکستان هم لیوال دي چې د افغانستان له لارې پر ریل سره وصل شي. اوکراین وایي د هغه هلیکوپتر چې پرون د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې پرې راکټي برید وشو پیلوټ د اوکراین و. د اوکراین رسنیو نن یکشنبه وویل د مولداویا پر MI-8 هلیکوپتر په داسې وخت کې راکټ وویشتل شو چې هغه پر مځکه ناست و او درې تنه عمله پکې سپره وه. د راپور له مخې په دې پیښه کې د هلیکوپتر اوکراینی پیلوټ ته هیڅ زیان نه دی اوښتی، خو د هغه مولداویایي مرستیال پیلوټ او میخانیک انجینیر برسیرن ژوبل شوي دي. په کابل کې پرون شنبه په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان نصرت رحیمي په وینا د دې پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي دي. رحیمي وایي دا مر ژوبله د پولیسو په یوه رینجر موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماینده چاودنې له امله شوې ده. د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 1 ته لوړ شوی او تر 1200 زیات کسان ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا د ترکیې ختیځې سیمې د جمعې په ماخوستن سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 6.8 درجې وو ولړزولې. د ترکیې حکومت ویلي چې ډېر خلک له دې امله چې شپه وه او د زلزلې له امله کورونه رانړېدلي وو مړه او ژوبل شوي دي. ډاکترانو ویلي چې تر 1240 زیات وګړي په روغتونونو کې بستر شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مدافع وکیلانو پرون شنبه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لپاره برابره کړې دفاعیه په سنا جرګه کې د ټرمپ د استیضا غونډې ته وړاندې کړه. سنا جرګه د ټرمپ د استیضا په غونډه کې پر دې خبرې کوي چې ولسمشر په واک کې پاتې شي او که استعفا وکړي. د سپینې ماڼۍ سلاکار پات سپیلونوی پرون د استیضا غونډې ته په وینا کې وویل چې د دیموکراتان هڅه کوي چې د امریکا د ولسمشۍ د وروستیو ټاکنو پایلې باطلې او ډونالد ترامپ له واکه لري کړي. دیموکراتانو چې د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې اکثریت لري پر ډونالد ترامپ تور پورې کړی چې سپینې ماڼۍ ته د اوکراین د ولسمشر له بلنې او له اوکراین سره د امریکا له پوځي مرستو یې د فشار د وسیلې په توګه کار اخیستی او هغه یې مجبور کړی چې په راروانو ټاکنو کې د هغه د ممکن سیال جو بایډن د زوی د کار په اړه تحقیق وکوي. او په اوکراین کې د ډیموکراسۍ او پراختیا په نوم مؤسسې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین پخوانی سلاکار مایکل کپوټو ګمارلی چې په واشنگټن کې له جګړو چې په واشنگټن کې له جګپوړو چارواکو سره د لیدنو کتنو زمینه ورته برابره کړې. د اوکراین په پلازمینه کیف کې د دې غیر حکومتي مؤسسې څو غړي چې واشنگټن ته تللي غواړي چې د مارچ له دوهمې تر پنځمې نیټې د امریکا د کانګرس د مهمو غړیو او د ټرمپ د ادارې له جګپوړو چارواکو سره په اوکراین کې پر مدني پرمختګونو او د امریکا او اوکراین د اړیکو پر راتلونکو د خبرو لپاره وګوري. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په بامیان کې پر یوې نجلۍ د جنسي تیری عاملانو ته د سزا غوښتنه وکړه.
غوښتنه مو دا ده چې د قضیې عاملین دې ونیول شي او په اشد مجازات سره، ځکه موضوع ډیره زړهونکې ده.
د غزنی د ډیرو ولسوالیو اوسیدونکو وایي ښوونځي ودانۍ نه لري.
پندړو کې په ګیلان کې په قرباغ کې همداسې آبند کې ډیرې ولسوالیو کې د بعد امرغه چې ښوونځي ودانۍ نه لري.
په کندهار کې د ورځې تر یو لک شپېته زره لیټر زیات شیدې تولیدېږي.
علاوه د کندهار نه د غواو شیدې او څومره زیاتې شوې په اوته کې یو ټیلر شیدې وا د کابل ته صادرېږي. د کندهار څخه
د چین او افغانستان د تجاري اړیکو په اړه د راپور ترڅنګ په چین کې د خبرې شوې ناروغۍ پر ضد د مبارزې د همغږۍ د مسؤلیت په اړه هم یو راپور لرو. په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. اته بجې او اته دقیقې شوې. زموږ غږ آزادي رادیو او د آزادي رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه دوله شپږنوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.5 څپه اوریدای شي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په بامیان کې پر یوې کم عمر نجلۍ د ډله ییز جنسي تیری عاملانو ته د سخت سزا غوښتنه وکړه. راپورونه وایي چې په بامیان کې پر یوې کم سنې نجلۍ ډله ییز جنسي تیری شوی دی. د بامیان چارواکو تایید کړی چې څو نامعلومو کسانو پر یوې 14 کلنې نجلۍ تجاوز کړی او له سیمې تښتېدلی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې پر شوو د جنسي تجاوزونو عاملانو ته اشد مجازات غواړي. د دې ادارې ویاند شکر الله مشکور پرون وویل چې د بامیان په مرکزی سیمه کې پر وزوان انجلی د جنسي تجاوز رپورټ ورته رسیدلی او په اړه څېړنه کوي.
د بامیان موضوع کم زړه بوګنوونکی دی او د تاسف خبره ده. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د موضوع په تړاو باندې معلومات ترلاسه کړي. د موضوع غوښتنه مو دا ده چې د قضیې عاملین دې ونیول شي او په اشد مجازات سره، ځکه موضوع ډیره زړه بوګنوونکی ده. زموږ غوښتنه دا ده چې عدلي او قضایي ارګانونه د موضوع په جدي ډول سره بررسي کړي.
په بامیان کې د ازادي راډیو خبریاله د چارواکو په حواله وایي چې د هغه ولایت مرکزی سیمه د رای فولادي کې د جمعې په ماپښین ناپېژندل شوو کسانو نو په یوه نابالغ انجلۍ چې په کاریزه کې کالی مینځل جنسي تیری کړی دی. په بامیان کې چارواکو ویلي چې انجلۍ په روغتون کې او تر درملنې لاندې ده. تیری کوونکي له سیمې تښتېدلی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند شکر الله مشکور پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د روان هجري لمریز کال په لومړیو شپږ میاشتو کې په څېړنو کې معلومه شوه چې پر ښځو د تشدد پیښې 8% زیاتې شوې دي.
متاسفانه د تجاوزونو عمر یا شمیرې نسبت تیر کلونو ته لوړه شوې ده. زموږ غوښتنه دا ده چې په ټوله کې افغانستان یا د افغانستان دولت د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی قوانین لري. په دغه قوانینو له مخې باید د دغه پیښو عاملین مجازات کړل شي.
په افغانستان کې د شوزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نسبتا نوی دی. د قانون د ولسمې مادې په اول بند کې د افغانستان د جزا د قانون 4/2018 حکم خپور شوی دی. د افغانستان د جزا قانون حکم کوي چې که یو وګړی پر نابالغې ښځې جنسي تجاوز کوي باید په دوامدار حبس محکوم شي، او که چیرې له دې قبله هغه ښځه مړه سي مجرم باید اعدام سي. خوایه په افغانستان کې پر ښځو د جنسي تجاوز عاملان له قانون سره سم محاکمه او مجازات سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند شکر الله مشکور وویل هو، خو یوازې په هغو مواردو کې چې دوی ثبت کړي، تعقیب کړي او عدلي ادارو ته سپارلي دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند وویل د افغانستان په هغو سیمو کې چې د دوی مامورین کار نشي کولای، د جګړې سیمې دي او د افغانستان د حکومت حاکمیت کمزوری دی، هلته داسې ډېرې زیاتې پېښې شته چې له ثبته پاتې کېږي. په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تشدد تعریف هم په خلکو کې ډېر نه دی پېژندل سوی. د ښځو سره د خشونت په ځانګړي ډول د جنسي تجاوزونو ډېرې پېښې په افغانستان کې د ټولنیزو باورونو او محدودیتونو له امله هم پټې پاتې کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست متون مینه اوسیدونکي د خپل ولایت له مسول ادارو غواړي چې د دوی د هدیرو په حدودو کې دي د اسنوګ دي د کورونو لپاره مزکې نه ویشل کیږي. دوی وایي د شار جوړولو اداره په دې ځای کې د یو شمیر نمرو د ویش پلان لري. له بلې خوا د خوست د شار جوړولو او ښاروالۍ ریاست چارواکي د مشانو د اداره سم نه بولي او وایي چې د هدیرې په سیمه کې د نمرو د ویش پلان نشته. له خوست د نجیب الله علو خیل راپور واوري.
د خوست د مرکز اړوند د متون د سیمې اوسیدونکي وایي چې د حکومت د پرمختیایي کارونو او پروژو د پلي کېدو مخالف نه دي، خو د دوی د مړو په هدیره کې دي د کورونو لپاره نمرې نه ویشل کیږي. د متون اوسیدونکي زیاتوي کوم وخت چې د دوی په سیمه کې د پولیسو لپاره د سارنکوټ او د خونکو لپاره د متون مینی پروژه ویشل کېده، ځایي ادارې دوی ته د مړو د هدیرې حدودات وټاکل، خو اوس ځینې مسؤلین غواړي چې د هدیرې په ځای کې هم کورونه او بلند منزلونه جوړ کړي. دا متون سدون کې حاجی نازک نیازی ول
زه دا وایم چې موږ حکومت سره کومې لانجې نه جوړوو، پروژې نه منې کوو، خو موږ یو شی غواړو چې اوس که کاډه وي کور وي خو موږ به په یو غره کې هم سکونت وکړو. مړی خو څوک په وګا نه شي ګرځولی. موږ وایو چې موږ د مړي په ځای د تعرض نه کوي. موږ دا غوښتنه د دې حکومت
د حاجی حنان په نوم د متون د ورغد سیمې اوسیدونکي وایي پخوا چې دلته د سارنکوټ او متون مینې پروژې پیلې دي، ولایتي ادارې دوی لپاره د حاضرې ځای او حدودات مشخص کړي وو.
زه دا خبره تکم چې موږ سره په دانې سابقه تعهد شوی ده چې دغه منطقه کې به دا د هغه د پورې وي، مړو د پورې وي، نوری چا سره موږ نه چا سره زیتای کړو. تمام سخیا معلوم دی، زیا معلوم ده، دا زی پریخی مړو ته ده، ای مړو زیم چې ورک شي موږ به کوم پلو ته ګرځو. پسې
د متون د ځوانانو شورا مرستیال جنت ګل جنت بیا وایي ښوونځی، کلینیک او هدیره د خلکو حق دی او په دې ځای کې هیچا ته په هیڅ نوم د تصرف اجازه نه ورکوي.
پیسه مو حق ده، کلینیک مو حق ده، هدیره مو حق ده. زموږ په دیرا کې د څوک بلکونه نه جوړوي. موږ چې د دې نظام سره همغږي یو، باید نظام هم زموږ سره همغږی شي. موږ د دیرې په ارتباط هیچا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ ځمکه په یو اعتدار نمرو باندې بدله کړي، زموږ په مړو کې تجارت خرید او فروش وکړي.
بل لوري ته د خوست ولایتي شورا غړي هم د متون د سیمې د اوسیدونکو ستونزې او اندېښنې پر ځای بولي او وایي حکومت باید د خلکو هغه مهم ضرورتونه لکه د ښوونځي، کلینیک او هدیرې لپاره د ځمکو اړتیا له پامه ونه غورځوي. دا ولایت شورا غړی نورشان نورانی وایي
د متون د سیمې د خلکو نفوذ زیاتېږي، کورنۍ زیاتېږي، ځکه متون یوه ورکوټي سیمه ده، دلته د خلکو ځمکې ډېرې کمې دي، نو دوی د ضرورت په پام سره باید دولت اقدامات وکړي او د خلکو جوماتونه، مثلا د خلکو کلینیکونه، عامه ځایونه، هدیرې دوی دا نقشه کړي او په دې کې دوی لپاره نمرې توضیح کړي. دغې موږ کلک مخالف یو.
بل لوري ته د خوست د ارازۍ او ښار جوړونې ادارې چارواکي وایي چې د دوی تخنیکي ټیم د متون د هدیرې د ځمکې سکیج نه دی اخیستی. د یاد ادارې مشر انجینر ابراهیم الله ولیزی ویل یاد اداره د متون د هدیرې په حدوداتو کې خونکو یا بل چاته د نمرو د ویش پلان نه لري. د خوست شیخ زاید پانتون د پانتون د استادانو نمرې، د خواجه متون غونډې نمرې، آزادۍ مینه، سارنکوټ، قلموال مینه، محبس، ولایتي روغتون، اداري کمپلیکس، د برېښنا سب سټېشن، هوایي ډګر او د خون کلپاره نمرې څو هغه مهمې او نسبتا لوی پروژې دي چې په مرکز متون او د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اړوندو سیمو کې پلي شوي دي.
د غزنی د ډیرو ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې ښوونځي نه لري او کیلری هم ودانۍ نه لري. دوی د پوهنې له وزارت د خپلو ښوونځیو لپاره د ودانۍ غوښتنه کوي. د دې ولایت د پوهنې رئیس وایي اووه شپېته ښوونځي هیڅ تعمیر نه لري، خو وسلوال طالبان د جوړولو اجازه نه ورکوي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
دا غزنی اوسیدونکي د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي ډیری داسې ښوونځی دي چې هیڅ ودانۍ نه لري او شاګردان یې د یونیسف له لورې په ورکړل سوو خیمو کې زده کړې کوي، خو په خبره یې چې دغه خیمې هم د لمر او بادونو له امله سوری سوری دي. د غزنی د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکی محمد ګل وایي
زموږ په ولسوالۍ کې څو مکتبه دي چې اصلا ودانۍ نه لري. همدارنګه نه تنها زموږ په ولسوالۍ کې، په نورو ولسوالۍ کې هم ته کومه ځای په شمال لیدلی، په اندړو کې، په ګیلان کې، په قرباغ کې، همداسې آبند کې، ډېری ولسوالۍ کې د بعد مرغه چې ښوونځی ودانۍ نه لري. نو زموږ هیله دا ده چې د معارف وزارت خصوصا په دې برخه کې توجه وکړي. غزنی ولایت ته
د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی رحمت الله هم ورته ستونزه شریکوي.
د موږ ډیری ولسوالۍ هغه د مکتبو تعمیرونه نه لري، نه پوهېږم چې هیا د موږ حق نه کېږي. په دې اړوند موږ له دولت نه دا تقاضا ده، له رئیس جمهور نه دا تقاضا ده، موږ ته خپل حق راکړي.
دا غزنی ولایت پوهنې رئیس هم مني چې په دغه ولایت کې ډیری ښوونځي تعمیرونه نه لري. محیب رحمان انصار وایي وشپېته بابا داسې ښوونځی دی چې هیڅ تعمیر نه لري، خو وسلوال طالبان یې د رغولو اجازه نه ورکوي. دا زیاتوي په پام کې و چې سږ کال دا تعمیرونه جوړ سي، خو په خبره یې د وسلوالو طالبانو لخوا اجازه نه ده ورکړل سوې.
دو بیشت په مرکز کې وو، دیرلسې په اندړو کې وو، نهی په نوی ولسوالۍ کې وو، اته په دیک کې وو، شپږ په وغس کې وو، په ګیرو کې، او دوه مکاتب چې بې تعمیره پاتې وو په خوګیانو کې دواړه په نظر کې نیولي وو، په جاغرو نور په ټولو ولسوالیو کې وو. بدبختانه د افغانستان د حکومت د مخالفینو له لورې قاطع شکل سره دې ته وویل چې موږ مکتب نه پرېږدو، تعمیر یې نه پرېږدو.
خو طالب ویان زبی الله مجاهد بیا د غزنی د پوهنې ریاست ته چارواکو دا خبره ردوي. شاغلی مجاهد ازادي رادیو ته وویل د غزنی د پوهنې ریاست ښوونځیو د جوړولو اراده نه لري او بهانه کوي او ادعا کوي چې چارواکي غواړي چې په دینم پیسې خپلو جیبونو ته واچوي. دا غزنی ولایت مدني فعالان هم د دې ستونزې د هواري په هدف د سپینجرو او ځوانانو په هڅو ټینګار کوي او وایي باید په دې اړه د پوهنې ریاست له چارواکو او طالبانو سره خبرې وسي، څو ستونزه هواره او زده کوونکو ته د زده کړو لپاره لازم ښوونیز چاپیریال رامنځته سي.
په غزنی کې یو شمېر خلک په داسې حال کې خپلو ښوونځیو ته د ودانیو غوښتنه کوي چې د دې ولایت یو شمېر خلک وایي د راتلونکي 1499 کال لپاره په ځانګړې شوې انکشافي بودیجه کې د دې ولایت له اوسیدونکو سره د مور او میرې سلوک شوی دی. په ډله ییزو رسنیو کې د خپره شوې لست په اساس په یوه ولسوالۍ کې 14 پروژې په پام کې نیول شوي دي او په 14 نورو ولسوالیو کې به هیڅ پروژه نه عملي کیږي. د غزنی محلي اداره هم وایي که په خواله رسنیو کې دغه خبر شوی لیست حقیقت ولري نو مرکزی دولت ته به اعتراض وکړي. خو د غزنی د والی ویاند وایي چې په انکشافي چارو کې نه انډول څه نوې خبره نه ده، بلکې له کلونو راهیسې ځینې سیمې له پامه غورځول شوي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کندهار کې هر ورځ 1,50,000 لیتر شیدې تولیدېږي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلان وایي شیدې د غواوو له 1,400 فارمونو څخه ترلاسه کېږي چې ګڼ کسان پکې په کار بوخت دي. د غواوو فارم لرونکي هم خوښ دي، خو د شیدو او مستو لپاره له دولتي ادارو سره د قراردادونو غوښتنه کوي. صادق رښتینی په دې اړه له کندهاره تفصیلي راپور رسولی.
د کندهار د کرنی او مالداری ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې د تیرو کلونو په پرتلا د غواګانو روزنه زیاته سوې او دا مهال په 1,403 فارمونو کې 340,000 غواګانې تر روزنې لاندې دي. د دې ولایت د کرنی ریاست مرستیال انجینر محمود الله نوري وایي لیاد فارمونو څخه په ورځنی ډول شاوخوا 1,60,000 لیټر شیدې ترلاسه کیږي چې په کندهار او یو شمیر نور ولایتونو کې مصرفیږي. نوموړی وایي د دې ترڅنګ په دوو نورو لوی فابریکو کې هم شیدې پروسس او بیا د کندهار ولایت بازارونو او نور ولایتونو ته استول کیږي.
علاوه د کندهار نه د غوا او شیدې څومره زیاتې شوې چې هلمند او کابل کې هم نمایندګي جوړ کړي. په وخت کې یو ټیلر شیدې وا د کابل ته صادرېږي د کندهار څخه چې مختلف د مستو د شیدو پنیر او د کوچو په مختلفو شکلو کې بسته بندي کړي په سری شکل باندې په یخچالي کانتینرو کې کابل ته انتقالوي. یعنې د کندهار څخه یې هغه تولید اضافه شوی دی چې نورو ولایتو ته انتقالیږي.
په کندهار کې د غواګانو د روزنې یو فارم لرونکی عجی فهمي هم په کندهار کې د غواګانو د روزنې د صنعت د پرمختګ د پراختیا خبره کوي، خو غوښتنه یې دا ده چې دولت باید دغه صنعت د ملاتړ لپاره له امنیتي او نورو ملکي ادارو سره د وطني لبنیاتو تړونونو ته زمینه برابره کړي.
از موږ کوم شي دي چې موږ خرڅو هغه ډېر په ارزانه قیامت باندې دي او دولت د خارجانو سره یا د دنیا سره هغه د دنیا شي دي کاری موږ شي دي نه کاری. دا په دې باندې موږ ډېر لو کمزوري ده، باید دولت موږ سره همکاري وکړي. از موږ د ایتیاجی سره شي دي رانیسي، مستې رانیسي او خپل وردو پولیسو امنیتي ملیو و دغه ته ورکړي. نو زموږ اقتصاد هم کوي او د دې ته به موږ ته ورسیږي.
د افغانستان د کرنی او مالداری وزارت ویلي چې د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو په همکاري غواړي چې په هیواد کې د مالداری برخې لپاره هڅې وکړي او دغه برخه د مالدارانو د اقتصاد جوړونې لپاره پر پښو ودروي.
وس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د یو پلار او د هغه د لور د وژل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لومړی د پیښې جزئیات څرګند شوي او په ولسي جرګه کې د کندهار د یو استازي خلیل مجاهد په قول ویل شوي چې ولس کلن نجلۍ خپل کور ته نږدې په کرونده کې د شپې د ډوډۍ لپاره سبزي ټوله ولې چې عسکرو وبښته. خو د پیشه په سبا چې د انجلۍ پلار مړې د خپل لور د شکایت لپاره د امنیتي ځواکونو اډې ته یوړ، هغه یې هم وبښته. وروسته د کورنۍ خپلوان د اعتراض په دود اډې ته لاړل او له هغوی د علت پوښتنه وکړه، مګر په اډه کې میشتو ځواکونو پرې ډزې وکړې او د انجلۍ ترې یې هم ټپي کړ. د افغانستان د ملي امنیت له خاصو خطو په ځلونو د ملکي وګړو د وژلو شکایتونه شوي دي. د افغانستان په اړه کانګرس ته د پینټاګون پر شپږ میاشتنی راپور هم ډیرو ورځپاڼو لیکنې خپرې کړي دي. واشنگټن اگزامینر په دې اړه لیکلي چې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره امریکا او د متحدو ایالاتونو د متحدانو له ملاتړ سره سره یاغي او تروریستي ډلې لا هم په افغانستان کې یوه ننګونه ده. په دې راپور کې د افغانستان امنیتي وضعیت او د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د بیلابیلو نفوذ لرونکو رول ته کتنه شوې او په یو برخه کې راغلي چې د تیر کال په لومړۍ نیمایي کې په تاوتریخوالي کې هیڅ کموالی رانغی. په افغانستان کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا په یاد پرون شنبه په جاپان کې مراسم جوړ شول. جاپان ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې د راپور له مخې په دې مراسمو کې چې ناکامورا ته د درناوي لپاره جوړ شوی و نږدې 15,000 تنو برخه اخیستې وه. ناکامورا د تیر میلادي کال د دسمبر په 4مه په جلال آباد کې ووژل شو. د جاپان ټایمز له مخې په مراسمو کې چې د فوکوکا ښار په سینان گاکوین پوهنتون کې ترتیب شوی و د ناکامورا شپږ دېرش کلن زوی کین ناکامورا وویل، زموږ کورنۍ همغسې چې زما پلار هیله لرله آرزو لري چې ټول افغانستان شیراز او زرغون شي. ناکامورا څو کلونه ډیورن کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې طبي خدمات وړاندې کړل، خو له 2000 میلادي کال را په دې خوا یې په ننګرهار کې د اوبو په بندونو، د ونو په کښېنولو او د مځکو پر خړوبولو کار کاوه. د ناکامورا په یاد په دې مراسمو کې چې د نوموړي له مړینې کابو دوی میاشتې وروسته جوړ شول، په جاپان کې د افغانستان سفیر بشیر محبت هم برخه لرله. زمو شخص له ازادي راديو ري اته بجي او تلربش دقيقي شوي پچين كه يوا ساري ناروغي خبره شوي ده چه و جون كده مخي در دي چه پدي اره راپور در وورو د چين او افغانستان پر اقتصادي او تجاري اړي کوشخي شو د افغانستان د صنعت او سوداګري وزارت ویل چين سره سوداګري ز راکړه ورکړه د پخوا کلونو په پرتله ډيره شوي ده د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه په کال کې څباندې یو میلیارد ډالر ته رسیدي چې ډېره برخه افغانستان ته د چین واردات جوړوي افغان سوداګر وایي له چین سره په راکړه ورکړه کې ځانګړې ستونزه نه لري او د دوی په وینا له ایران او پاکستان وروسته دوی دغه هیواد سره سوداګرۍ ته لومړیتوب ورکوي په دې اړه اسدالله لودین راپور لري
چین چې د بدخشان په پامیر سیمه کې له افغانستان سره ګډه پوله لري د صادراتو او وارداتو په برخه کې د افغان دولت له مهمو سوداګریزو ملګرو څخه دی که څه هم د چین او افغانستان ترمنځ پرته پوله غرنۍ او سیمو کې ده او تګ راتګ پرې ستونزمن دی خو دغه دواړه هیوادونه د حیرتان او کراچۍ بندرونو او هوایی دهلیز له لارې راکړه ورکړه کوي د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کابل او بیجنګ ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه د پخوا پرتله ډیره شوې او په خبره یې دا چاره نور هم په غوړې دوده د دغه وزارت ویان سمیر رسا ازادي رادیو ته وویل چین په سیمه کې د هغو هیوادونو له ډلې دی چې افغانستان ورسره پیاوړې سوداګریزې اړیکې لري
در سال 2019 چین
جزو 5 کشور په 2019 کال کې چین د هغو 15 هیوادونو په ډله کې و چې موږ ورنه تر ټولو زیات واردات او بیرته ورته صادرات کړي چین د افغان توکو لپاره دریم صادراتي ځای دی تیر کال مو د 250 میلیونو ډالرو په ارزښت توکي چین ته صادر کړي موږ د شاوخوا یو میلیارد ډالرو په اندازه واردات هم له چین نه کړي له نیکمرغه چې د افغانستان او چین ترمنځ د هوایی دالیز له جوړېدو وروسته دغه هیواد ته زموږ د صادراتو کچه ډیره شوې د هوا له لارې صادرات هم تر ډیره زلغوزي دي
افغانستان د 2013 کال په وروستیو کې چین سره هوایی دهلیز پرانیست تر اوسه له دې لارې یوازې شاوخوا 2000 ټنه جلغوزي چین ته صادر شوې دي د افغانستان د کرنې وزارت او چین ترمنځ د نوې لاسلیک شوې تړون لمخې به افغان سوداګر راتلونکو 15 کلونو کې څه باندې 17000 ټنه جلغوزي چین ته واستوي د دغو جلغوزیو ارزښت 2 میلیارد ډالر خودل شوې دی پر زلغوزو سربیره افغانستان چین ته غالی قیمتي ډبرې او وچه میوه صادروي او له غلوري بیا د چین برښنایی توکي جامې بوټونه او د کارخونو خام مواد افغان بازارونو ته راوړي چین ته د ځمکې لارې صادرات د حیرتان بندر لارې او د ازبکستان او قزاقستان له خاورې په ګټې اخیستنې سره کیږي چې یو کارګو د دوه اونیو په موده کې خپل مقصد ته رسیږي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزای وایي چې افغان سوداګری ستوکي له کومې ځانګړې ستونزې پرته چین ته رسیږي
خاص ستونزه ډېره زیاته ستونزه د چین سره نه لرو تجارت هم ورسره ښه دی په نورمال شکل روان دی زموږ صادرات څه ډېر شوي دي مګر د دوی په وارداتو کې یو څه کمواری راغلی دی او هغه دا دی چې زموږ عمومي د تجارت سطح راټیټه شوې ده او تقاضا په مارکیټ کې کمه ده چینایي مالونه په افغانستان کې د دوو همسایه ملکونو نه وروسته خاص ځای لري او ډېر زیات خرڅېږي او ډېر مارکیټ یې ډېر ځان سره نیولی دی
په دې وروستیو کې چین دې ته لیواله شوی چې له افغانستان سره خپله سوداګریزه ښکېلتیا ډېره کړي دغه هیواد هڅه کوي چې د یوې لارې یو کمربند پروژې په مرسته د ورېښمو لار بیرته جوړه کړي هغه لار چې د بدخشان د واخان له لارې افغانستان او چین سره نښلوي خو دغه پروژه چې طرحه یې 2013 کال کې د چین لخوا مطرح شوې تر اوسه د کاغذ پر مخ پاتې ده
سره له دې چې د افغانستان او چین ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه په غوړېدو ده خو په چین کې د یوې ساري ناروغۍ د خپرېدو له کبله د افغانستان د روغتیا وزارت افغانانو ته سپارښتنه کړې چې دمګړۍ بې ضرورته چین ته لاړ نشي د چین ولسمشر شی جین پینګ ویلي چې د دغه هیواد کمونیست ګوند د کرونا په نوم د دې وژونکي ویروس پر ضد د مبارزې لپاره د ټولو هڅو د همغږۍ مسؤلیت لري. شی جین پینګ په یو بیان کې چې پرون د جنوري په 15مه د چین رسمي دولتي خبري آژان شینوا خبر کړ، وویل چې د انسانانو ژوند ډیر ورته مهم دی او د خپره شوي ویروس د لا زیاتې پراختیا مخنیوی خپل مسؤلیت ګڼي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوراندی کوي.
د چین جمهور رئیس له خپل ولس غوښتنه کړې چې د روغتیايي څارونکو سپارښتنې عملي کړي تر څو د کورونا ویروس د لا خپرېدو مخنیوی وشي. د چین حکومت پرون په هغه هیواد کې دننه پر مسافرتونو او همدارس چین ته د بهرنیو سیلانیانو پر سفر محدودیت ولګاوه. د هغه هیواد پلازمینې پیکینګ ته د خلکو پر تګ راتک هم بندیز لګېدلی دی. د هغو رپورټونو پر اساس چې تر ماخوستنه خپاره سوي وو، په چین کې 140 د کورونا ویروس له امله مړه شوي دي. تر پرون ماخوستنه په چین کې د کورونا ویروس نږدې 400 پیښې ثبت شوي وې. د جنوري 15مه په چین کې د نوي کال لومړۍ ورځ وه، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د نوي کال د لمانځلو عمومي مراسم لغوه شول. د کورونا ویروس لومړی پیښه د چین د هوبای ولایت په مرکز ووهان ښار کې ثبت شوې وه، خو اوس دا ویروس حتی د لیرې ختیځ نورو هیوادونو ته خپور شوی دی. په جاپان، ویتنام، فلیپین، تایوان، جنوبي کوریا، تایلند، هانګ کانګ، مکاو او حتی د سعودي عربستان په ځینې ښارونو کې هم د کورونا ویروس پیښې ثبت شوې دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره خو اوس د دې سات لنډ خبرونه واورې. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د هغو کلینیکونو زیاته برخه بیرته رغول شوې چې د جګړې له امله زیانمن شوي وو. د امیر روغتیا وزارت ویندوی نظام الدین جلیل پرون شنبه آزادی رادیو ته وویل چې 12 روغتیایي مرکزونه بیا رغول شوي او نوي مرکزونه هم جوړ شوي دي. تیر کال 402 روغتیایي مرکزونه جوړ شول، څو په هغو سیمو کې چې غرنۍ دي یا له مرکزونو لري دي خلک لومړني روغتیایي امکانات ولري. د پاکستان د ریل لارو وزیر شیخ رشید احمد وایي د پاکستان ریل لار به د افغانستان تر جلال آباد ښار پورې وغځول شي. د پاکستاني رسنوي د راپور له مخې شیخ رشید پرون شنبه په پاکستان کې د یوې ریل لارې د جوړولو د چارو په پرانیستونکو مراسمو کې وویل چې تر جلال آباد پورې به 145 کیلومتره ریل لار د سیپاک یا د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور د پروژو په لړ کې جوړ شي. د پدې اړه څه ونویل چې کله به پر دې پروژې کار پیل شي. اوکراین وایي د هغه هلیکوپتر چې پرون د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې پرې راکټي برید وشو پیلوټ د اوکراین اوسیدونکی و. د اوکراین رسنیو نن یک شنبه وویل د مولداویا پر ام آی اته هلیکوپتر په داسې وخت کې راکټ وویشتل شو چې هغه پر مځکه ناستو او درې تنه عمله پکې سپره وه. په کابل کې پرون شنبه په 14 کې یو تن وژل شوی او 4 نور ژوبل شوي دي. دا 14 د پولیسو په یو رینجر موټر پورې د نخلول شوی مقناطیسی ماین له کابل شوه ده. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمېر 1 ته لوړ شوی دی او تر 1200 زیات نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مدافع وکیلانو پرون شنبه د ولسمشر ډانلډ ترامپ لپاره برابر کړی دفاعیه په سنا جرګه کې د ترامپ د استیزا غونډې ته وړاندې کړه. او په اوکراین کې د دیموکراسي او پراختیا په نوم مؤسسې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین په خوانې سلاکار مایکل کپوتو د ګمارلای چې په واشنگټن کې له جګپړو چارواکو سره د لیدنو کتنو زمينه ورته برابر کړی. تاسو زموږ ښاغلا آزادی رادیو اورئ. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 څپه اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمېرې لاره آزادی رادیو ته راستولی دي.
جانان گزابی ل ورزگان ولایت څخلی کی مشد ورپړو چارواکو څخه د هیل لرو چې د کندهار او روزګان سړک جوړ کړي. نقیب الله حق دوست له هلمند لیکي د ژمي په را رسیدو سره د هلمند په ولایت کې معتادان له زیاتو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي او حکومت او خلک هم ورسره بد چلند کوي. عبدالهادي حقمل د کندهار له ژیړۍ ولسوالۍ څخه لیکي، زموږ په سیمه کې ښوونځي لږ دي، ماشومان بې تعلیمه دي، باید ښوونځي ډیر شي. اجمل مسعودی د پکتیا له ولایت لیکي، حکومت د راتلونکي کال مالی بودیجه کې د ولایتونو انډول نه دی ساتلی او بې انصافي یې کړې ده. بل اوریدونکی انګار خروټی لشکین څخه لیکي چې د پکتیکا ولسوالۍ ده، ویل افغانانو غواړم چې چین ته سفر ونه کړي تر هغو چې کرونا ویروس ختم شي. روح الله رحیمی د کونړ له ولایت لیکي که امریکایان په افغانستان کې جای کړه ختمول غواړي، نو امریکا دې د پاکستان سره خبرې وکړي ځکه چې پاکستان په افغانستان کې جګړه ختمول نه غواړي. عبدالبصیر د کندوز له ارچي ولسوالۍ لیکي، په بامیان کې چې په نابالغه ماشوم کوم جنسي تیری شوی باید چې مجازات شي څو نور خلک ترې عبرت واخلي. لالمیر ناصری د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ لیکي، افغانستان ته سوله هغه وخت راتلی شي چې بهرني هیوادونه له افغانستان څخه په مکمله توګه لاس واخلي او موږ خپل یعنی طالبان او افغانان یا او د افغانستان حکومت په خپل منځ کې یو بل سره مخامخ کښینی او خبرې سره وکړي. عبدالله ضیا له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي، افغان حکومت او طالبان دې په خپل منځ کې د سولې خبرې پیل کړي، بهرنیان هیڅ وخت د دوی ترمنځ سوله نه غواړي. او عبدالقادر قادری له نامعلوم ځایه لیکلي دي چې د طالبانو او د افغانستان له حکومت څخه زما هیله دا ده چې نورو ته ونه ګوري، په خپل منځ کې سره کښینی او خبرې وکړي. د ازادي راډیو خبرونه اوري، د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت څه دی.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی
د ازادي راډیو د حقیقت صدې د خبرونه درنو اوریدونکو نه کې هله او سلامونه. په دې بحث کې را سره د نیمروز خاغلی والی ډاکټر سید ولی سلطان دی، او له خاغلی سلطان سره په دې اړه مرکه وکړو چې په نیمروز کې څه مشکلات دي، څه پرمختګونه شوي دي، په ځنګړ ډول امنیتي وضع او د نیمروز حکومتي خدمات څنګه دي. زه نسیم شفقم ډیر مننه کوم د جناب سلطان صاحب کراتو وایست. اول په نیمروز کې امنیتي وضع څنګه ده؟
ډیر ښه شفق صاحب، نیمروز امنیت د ډاډ وړ ده، دا شار د کاروبار خار ده. په لرو پرتو ولسوالیو کې لکه د خاشرو د دلارام کې کله ناکله د لارې په وګدو کې راوځي ځنه ګروپونه، خو ظاهرا ځان طالبان بولي، ولی موږ هغه د غلو په نوم پیژنو. موټر ته وړاندې کیږي او ځنه خازي کوي، هغه چې موږ ورورسیږو بیا تختی دی قصای نه. یا کله ناکله د سپیخې شي د زموږ د شپک سره شپک مسیر ورته وایي، د زرنج دلارام سړک ده، په دا کې کله کله په پوستو باندې برید وکي، بیا چې زموږ کوای ورورسیږي هغه ځای خوشی کوي. اما په مجموع کې د نیمروز ولایت امنیت د ډاډ وړ ده، خو زنه جنایی پیخی کله ناکله کیږي، هغه سره موږ همیشه په مبارزه کې.
بله سلطان صاحب، نیمروز اوس له هغه ولایتونو څخه پیژندل کیږي چې هلته راکړه ورکړه ډیره شوې ده، تجارتي تقریبا تجارتي بندر بڼه نیولې، ځکه چې چابهار ته راکړه ورکړه د نیمروز د ولایت لارې کیږي. اول درته وایست چې له چابهار سره راکړه ورکړه په کومه سطح ده د نیمروز یا د زرنج لارې؟
تاسو به بهتر معلومه چې پروسه کال اولین کاروان دی موټرو د جمهور رئیس لخوا د پټې په پریکول سره حرکت وکړلو، چې پاکی د ایران سفیرمو د ایران د اسلامي جمهوریت او د هندستان سفیرو زن خارجي میلمانم راغلی، دا مسیر پایل شو. خپل ایرانیان هم دته ډیر لیواله دي، ځکه ایرانیان هم فقط دغه یو مسیر لري چې زموږ سره راکړه ورکړه کوي، او دغه د تعزیراتونو هم معاف دي په دغه قسمت کې. زخپل لاړم چا بهر تا ډېر ښه تاسیسات جوړ شوي دي. ګمرکي او ایران ډېر مصرف کړی ده. زموږ افغانانو هلته سرمایه گذاري کړې دي، فابریکې جوړې کړې دي، انګرونه جوړ کړي دي، شرکتونه ځمکې اخیستې دي. همدا قسم د هندوستان مونږ اوس دغه لار پرانیستې ده. د هغه ځاینه ځنه قطارونه راځي د هندوستانه د کښتیو په واسطه چې جنوبته مرکزي آسیا ته ځي، دغه زموږ د لارې تګ راته کوي. زموږ تجارت دغه ځاینه مال رسوي تر هرې بلې لارې. دغه ام لنډه ده، امې د هزینې مصارف ډېر کم راځي.
تجارتي راکړه ورکړه کوم حد کې څومره ده؟
ډېره لوړه ده، ډېره لوړه ده. هغه حدود هغه نشم درته بیانول ځکه ما سره اوس دلته ارقام نشته. یعنی موږ په منظم ډول تقریبا د ورځې حد اقل 250 بار موټر په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي.
ډېر به واردات له صادراتونه
نه صادرات موږ لرو، صادرات ایران ته نه لرو، صادرات عربي مالکو ته لرو، د چابهار د لارې نه ډېر صادرات هم لرو. ولې په عین زمان کې موږ ترانزیټي مالونه هم د بندر عباس د لارې او د چابهار د لارې په همدغه لار راځي.
صادراتو کې تر ډېره څه دي چې د بندر لارې
خو دغه لارې موږ معمولا تیګې لیږو، تیګې ډېرې ځي، د ځان پوستکي ځي، د ځان تازه میوه ځي. مثلا هندوانې موږ سکل ډېرې د چابهار د لارې ولېږلې عربي مالکو ته. نو داسې خاص نشم یادولی چې نور څه اقلام دي.
ښاغلی سلطان، عواید د زرنج د ګمرک نه په میاشتنی ډول یا د کال په اندازه باندې څه اندازه باندې ده؟
تېر کال موږ 1.5 میلیارد افغانۍ د دولت خزانې ته عواید ورکړي وو. سږ کال دا موږ ته لوړ کړی دي. پروسږ کال هم 14 میلیارد وو، موږ 12 میلیارد وو، موږ ټول عملي نه کړی شو. او سږ کال زموږ ټارګیټ تقریبا 15 میلیارد افغانۍ ده. په 15 میلیارډو کې اوس موږ د شپږو میاشتو مقایسه مو چې وکړله د تیر کال نه 160 میلیونه غلرو افزایش لرو. خواله پکې راغله د دادیو. او بل طرفه الته موږ یو سیستم لرو، مرکزی سیستم د سکوډا په نوم د وزارت مالی، مستقیما عواید د سیستم د لارې داخلي بانک ته او زی مرکزی حکومت ته.
یو بل مشکل هغه ده چې ځینې سوداګر هغه دی چې ایران د امریکا له خوا تر تحریم لاندې دی او د پیسو ارزښت چې تومن دی هغه ډیر ټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په زرنج کې هم ځینې تجار او ځینې خلک راکړه ورکړه په تومن باندې کوي، هغوی ته څومره زیان رسیدل؟
ډیر زیان رسیدل ده. دا ځنو سرحدي ولایتونو کې متاسفانه دا ستونزه شته. ځنو وایي چې موږ کلکه په ضد مبارزه وکړه او دوه ورځې وشي درېمه ورځ بیرته چلن ته ولوېږي. دا زیات په دا پورې مړه لري چې موږ په سرحدي ولایتو کې زیاده وابستګي په همسایه هیوادونو پورې ده. د په اقتصادي لحاظ مثلا دوی ته چې ورځي دوی پیسې به ور وړاندې کوي، که په پاکستان کې سودا اخلي په پاکستاني کلدارو به اخلي. او دلته د پیسو نه او صنعت د خلک جرات نشي کولای چې پیسې دستي بدلې کې په افغانۍ باندې ډاریږي. ولې په دې کې مزه نو خساره وکړله؟ ځکه په نیمروز کې ډیرو خلکو ځان سره تومان لرلو، تومان چې بې ارزښه شول او پیسې دوی ته ورپاتې شولې.
نو دا خساره په کوم حد کې ده؟
یاره خساره ډیره ده، شخصي خلکو ته خساره بيخي زیاته ده. اوس هم سره د جمهوریتو دا پیسې ثبات نه لري، په دا باندې کاروبار مکوي، اما کوي متاسفانه. ځکه بیا چې ایران ته زیات دستي ورزي بانک ته بیا تومان اخلي بیا ځي.
د چابهار بندر له فعالیدو سره اوس تاسو په زرنج کې په خاص ډول څه تغیرات وینئ؟
دې تغیرات چې په نیمروز ولایت کې لیدل کیږي، مونږ دې ته اړ کړلو چې د سره کتن وکړو په نیمروز په زرنج خار باندې. سره کتنې دا چې جلالت مآب جمهور رئیس وویل چې مونږ بدلته دی وچې لوی بندر جوړ کړو، ډیر مدرن، هغه بنادر چې په بارونو کې جوړیږي، د بارونو په سندو کې، یعنی په ټولو امکاناتو چې مجهز بندر جوړو. دا بندر تقریبا شاوخوا 5000 نفرو ته د کار زمینه مساعده وي. او دلته د سرمایه جذب اسانګي کنه. اوس موږ ته تجارت مراجعه کړی ده، سرمایه گذاری لپاره فابریکې جوړوي، د میوه د بسته بندۍ لپاره، د پاکارو لپاره، د نورو لپاره. یعنی کوشش کوي چې هغه اقلام چې دی هغه خواته ولګي، دا ټول آماده کې په زرنج کې. بل فرصت دا شو چې موږ په دا باندې فکر وکړو چې خپل هوایي میدان سنبال کړو، په ټولو تجهیزاتو چې د دغه نه د هوایي پله پای ساته استفاده وکړو. بل دا ده چې زرنج خر تقریبا مونږ اوس 8000 جرب ازمکه، ما جناب رئیس ته وویل چې مونږ 8000 جرب ازمکه یوازې د پارک صنعتي لپاره آماده کړی ده. یعنی دغه چابهار تاثیر د دا ترانزیټي مسیر کې واقع کېدل دي چې مونږ اړ کړلو چې سره ظلم مسایل ته مراجعه وکړو.
د عادي کارګرانو تعدد اوس په زرنج کې څنګه دی؟ په مجموع کې په نیمروز کې په خاص ډول په زرنج کې
فوق العاده ازدحام زیات ده. او ټول کاروباری خلک دي د نور ولایتونو راغلي زنه د نامنې ځلار راغلي دي او زنه راغلي چې واقعا هلته کاروبار وکي. ما کوشش کول چې خپل وطندار په پیدا کوم کې پیدا مې کړلو چې دې غلري خوست دم راغلي ودلته کار کولو. خلک ډیر دي، تعداد زیات ده، اوس د شار نفوس ز فکر کوم د درو څلور لکو نه وخت وي.
او اوس نو ستاسو خدمات او ته څنګه دی هغه لازم خدمات چې په تجارتی برخه کې په اقتصادي برخه کې تاجرانو ته کارګرو ته او په مجموع کې عام خلکو ته دغه حکومتي خدمات څومره ښه رسیږي؟
زه چې لاړم نیمروز ولایت ته د څښاک د اوبو ډیر جدي ستونزه موجوده وه. هغه شبکه چې دوی جوړه کړې وه هغه شبکه په ټپه ولاړه وه، ځنو فسادونو ځنو تخنیکي ناغړې له امله. وزه چتلم رئیس صاحب ما ته اشاره وکړه چې دغه مسله ته فکر وي. اوس مونږ خارته اوب رسو منظم د نلکې دلاره کوروتای دا یو هغه د شار پاکواله مونږه به شپه نظر کړه سی خدمات ستونزې لرو چې د رئیس صاحب جمهور سره په وګه دلم
ستونزې په کوم حد کې دي؟
ستونزې په تیبل از دغه دي چې کلینیکونه مجهز نه دي، خزینه ډاکټر مخصوصا د نسایي ولادي برخه کې مونږ نه لرو. عجل پیخی چه وشی دو تکر دو موتر شی ارتوپیدی جنجال نوی یا مثلا قلبی حمله وی مزدی تا مجبوری گم چه دوی تا ورقی ولی کم و راسن استرالی دول ایران تا ولی گم.
ولی تاس وزارت ساتامی سر در مشکل نده حل
کرده؟ خوب ساتامی سرم زواغ گیدم، ساتامی هم امکانات دیر محدود دی. التم دغه خدمات د سی خدمات غوړاندې کوي، ام ار سی ای په نوم یو اداره ده، هغه غوړاندې کوي چې خلک د خدماتونو خوشاله نه دي. او پرونه ما رئیس ته وایي چې په دې کې سره کتنه وشي، پرېږدئ د خدمات خپل وزارت صحت هم وړاندې کوي، ولی دقیق او سنجیده شوی خدمات وړاندې کوي.
فساد په مجموع کې یو بده پدیده ده په افغانستان کې عام ده. په نیمروز کې د فساد موضوع څنګه ده او د زورواکو د مداخله خبره؟
زورواکي خو نه پرېږدم، دغه مطمئن اوسه هغه تاثیرات چې دوی تر پرونه پورې د خلکو په روان او په نبض باندې لرل ان شاء الله دې نه ورسته نشي لرلی. زه ورسره خپل محاسبه لرم. دوی ته باید ووایو، باید په دا باندې پوه شي چې حکومت که د یوه طرفه د خلکو ته د خدمت افتخار لري، د دې په څنګ کې د قانون د تنفیذ او د قهریه قوه هم ده کنه. بلان دې ته مجال نشته او فساد شته. که څوک دې نه انکار وکړي چې فساد نشته، دا درسته خبره نه ده. اما مونږ ورسره مبارزه کړې ده. ما یو دیوی ادارې رئیس مې بالفعل په فساد ونیولو، په رشوت باندې وسم په بندیخانه کې پروت ده، په ټولو هغه کې برخو کې کار پې کوو، د غلا، د فساد، د مخدره موادو، د انسان د قاچاق، په دا ټولو مواردو کې زه بندیان لرم او د محکمې پې دایرې شوي دي، فیصله شوې ده.
د پوهنې برخې ته څومره توجه سوي؟ څومره زده کوونکي لري او ښوونځي ټول پرانستې دي؟
ما مخکې عرض وکړلو چې موږ فقط شپږ ښوونځي تړلي دي. اووه ښوونځي
ولې؟
زه یې وایم څلور ښوونځي د دغه جملې نه فقط د دې خاطر تړلي دي چې په هغه د وچکالیو د امله هغه کلي خالي شوي دي، مکتب نشته. او درې ښوونځي کې په ناامنه ساحه کې واقع شوي دي، په هغه ساحه کې چې د طالبان نفوذ زیات
وو. هغه کومه ساحه ده؟
یو په چخانسور کې او دوه په هغه کې دي، په چاربرجک ولسوالۍ کې. هغه ساحه چې دا هغه ساحه کې موږ هغه نه لرو، عسکري قواوې نه لرو.
وروسته پوښتنه دا کوم چې زرنج تر اوسه پورې داسې ولایت پیژندل شوی چې پیشرفت نه دی کړی او شاید وروسته پاتې د چابهار له رونق سره به نیمروز سمره رونق پیدا کی؟
ډیره ښه ده. رښتیا هم دغه خارته دغه ولایت هغه پاملرنه چې لازم او متاسفانه نه ده شوی، ورسته پاتې وو. ډیر دغه اقدامات چې روان دي، زه تاسو ته ډاډ درکوم، د نیمروز خلکو ته ډاډ ورکوم چې دغه ولایت به نه تنها په ځان باندې بسیا شي، بلکې ډیر عظیم سهم به د افغانستان په د ملي عاید او په تکمیلولو کې افاقی.
تیره مننه ولی صاحب، کور مدن.
سلام عرض.
تانده چنگی
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. دا ساتي رادیو درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنې. د دې ونې په تاندې څانګې خبرونه کې په دې غږی کوچې ولې یو شمېر ځوانان خپل وخت ډېر موبایل او د نورو ټکنالوژیکي وسایلو په استعمال کې تیروي.
موږ سالمې بوختیاوي نه لرو.
د موبایل ډېر کارونې پایلې بچوي.
تر نا وخت پورې ویخم، بیا د سار له خوام تر نا وخت پورې بیا ویدم، بیا کې چې کورس په انتون د زمون په تلوار باندې کار ټول سره.
او څنګه کېدای شي چې د موبایل یا نورو ټکنالوژیکي وسایلو کارول کنټرول شي؟
لری کوي نه شو.
مدیریت کوي.
دا خبرونه هماین هوا جوړ کړي او زماریم توخی درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې هماین هوا دې را اوروي.
موبایل که څه هم ډیر اسانتیاوې رامنځته کړي خو ډیر کارول یې بیا د ستونزو سبب کیږي. نن سبا له ډیرو داسې ځوانانو سره مخ کیږو چې سترګې یې د موبایل په سکرین کې وي. دا ډول ځوانان په مجلس، ټولګي، لار او نورو ځایونو کې هم خپل عادت نه پرېږدي او په موبایل کې لګیا وي. ټولنیزې شبکې او گیمونه یا لوبې سبب شوي چې موبایل ته د ځوانانو تمایل ډیر شي. د یو خصوصي شرکت کارکوونکی طاهر ننګیال وایي په موبایل کې ډیر داسې څه شته چې ځوانان د ډیر وخت لپاره له ځان سره مصرفولی شي.
دا خو کله په مثال ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ یا بل شی خلاص کې جذبوي دی. مثال یو فیسبوک ته ورسې یو اخبار وایي، هلته یا لینک شیر سوی یا بل شی دې ته پسې ورسې، همداسې د پسې خې تر څو یو دوران جوړ کړي، داسې مسلسل مسلسل، یعنی تشویقوي دي، جذبوي دي. اوس به په دې کې کوم نوی شی وي، په دې کې به کوم نوی شی وي، یعنی دوه درې ساعته وخت په ځای سي.
د لوګر اوسیدونکی مطیع الله احمد زی وایي دی چې کله هم له موبایل او انټرنیټ څخه لرې وي داسې فکر کوي چې له دنیا نه خبره دی.
ډېرې اسانتیاوې موجودې دي او بل د ارتباط د ټوکو ټکالو د وخت د تېرولو لپاره ډېره ښه ده. ځینې وخت زړی فکر غلطېږي، ځینې آنلاین ملګري چې ته نه شي کوی چې هغوی له نږدې وګوري، چټ ښه لاره ده، ویډیو چټینګ ده یا ته د ګوتو چټ داسې کوي او سره لاغه، دا ډېره ښه ده. که ته په انټرنیټ کې یا په فیسبوک کې نه، زه خو داسې فکر کوم لکه دنیا نه چې بېخي نه خبره یم.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد محمود مرهون وایي داسې محصلانی لیدلی چې حتی د استاد د تدریس په محال هم په موبایلونو کې لګیا وي. نوموړی علت د سالمو مصروفیتونو او تفریح نشتوالی بولی.
موږ سالمې بوختیاوې نه لرو په ټولنه کې. اوس مثلا موږ پارک نه لرو، موږ مثلا د لوبو د تفریح داسې ځای نه لرو چې د ځوانانو په مصروفه سي. نو دوی ټول مصروفیت او ذهنیت یې ټوله پر دغه باندې راګرځېدلې. حتی ډېر الکان مې لیدلي دا یو ګیم دی، اکثر په دې مصروف دي، تر سهار ورته کښېناستي. د دغه علتونه خو ما درته وویل چې په عمومي توګه د نورو بوختیاو نشتون دی، چې د بحثونو ځای نشته، د پارک ځای نشته، د میلې ځای نشته. مګر په نتیجه دا کېږي چې تر ډېره ځایه پورې هغه ټولنیزې اړیکې هغه ورسره ختمېږي او هغه د ټولنې دغه دنې درکړي حساسیتونه.
د کابل پوهنتون محصل نصرت الله وایي دی خپل ډېر وخت موبایل ته ورکوي او دې کار یې په ژوند ناوړه تاثیر کړی.
موبایل زه نه پوهېږم څومره وخت یې راڅخه ضایع کړی دی، څومره وخت یې راڅخه اخیستی دی، دقیق نه یم ورته متوجه سوی، ولې پوهېږم چې ډېر وخت یې راڅخه ضایع کړی دی، ډېر وخت یې راڅخه اخیستی دی. معمولا د شپې له خوا څخه پکې اخته یم، تر زیاته وخت پکې اخته یم، او د هغه وخت زه کولی شم کورس یا د پوهنتون کتابونه ورسره تعقیب کړم او یا اضافي مطالعه پکې وکړم. تر ناوخته پورې ویښ یم، بیا د سهار له خوا هم طبعا تاثیر کوي، تر ناوخته پورې بیا ویده یم، بیا که چیرې کورس یا پوهنتون د زمان په تلواره باندې وي کار ټول سره درسې پاتې وي. پوهېږم چې پرمختګ زیاته مخه نیولې ده او دا داسې یو څه داسې لاشعوري کېږي یا نه خود آګاهت کېږي. مثلا مجلس کې ناست یې، ملګرو سره ناست یې، دفتر کې ناست یې، په لار روان یې، موټر کې روان یې، او دا هغه څه جایونه داسې چې د فیسبوک کارېدو یا د ګیم د پلی کېدو جای نه وي. خو بیا هم ستا ورته تلوسه سي، ورسره شوق دې سي، بیا راواخلي او بیا موټر کې یا مثال په لارې یا د ملګرو په منځ کې بیا هم ورباندې مصروف پسې.
نصرت الله وویل سره له دې چې دی په مجلس کې له ملګرو سره هم ناست وي، په بې پامۍ کې موبایل راخلي او همداسې پکې مصروف شي. خو استاد محمود مرهون وایي دا کار هغه وخت کېږي چې ځوانان په مجلس کې له شته خلکو سره علاقه ونه لري.
هر انسان په هر مجلس په هر ځای کې خپل د لید زاویې لري، خپل د خوښې ځایونه لري. که ته یو اتاق ته ننوځې، اول شی چې ستا په سترګو خوري هغه شی دی چې ستا ورسره علاقه بندي ده. هر انسان د جذب جلا جلا زاویې لري. نو ځوانان کولی شي خپل د جذب نقطې پیدا کړي او هغه قوي کړي. کله چې هغه قوي کړي دا خپل ورسره ظریفه کېږي. دا د هر انسان فطرت او جوړ هم داسې دي چې منفي اړخونه لري او مثبت. کله چې مثبت قوي کړي منفي خپل ورسره کمیږي. ولې زموږ په ټولنه کې بدبختي دا ده چې هغه منفي تکاشف کول کېږي. ولې انسان یو څه دغه غواړي، ریاضت غواړي، خو د داسې څه وستل کېدلی شي. دغه ځوانان چې مثلا دی وایي چې ملګرو سره ناسب دی، باید بیا هغه ملګري سره کښېني چې د دوی ډېر ورسره علاقه مند دي. دا د دې معنا چې د هغه ملګرو سره چې دی کښېني علاقه مند نه دي، ځکه دته تر هغه ملګري دا تلیفون ډېر علاقه مند لري.
دا ټیکنالوژي د یوې خصوصي کمپنۍ مشر ملک سهار وایي ځوانان باید د موبایل د کارولو پر ځای نورې سالمې بوختیاوې ځان ته پیدا کړي او همدا ډول د موبایل کارولو ته دې دومره وخت وټاکي چې د ژوند په نورو چارو یې منفي تاثیر ونه کړي.
د ورځ په اخیر کې فکر وکړه مثلا نن می څو کړو اوس سید ټولنیز رسنیو اړتیا ده یو څوک باید وکاروي خو د خپل ستونزو او د لومړیتوبونو د مختوړل لپاره وکاروي نه د وخت ځای کول لپاره لومړیتوبونه نور مشاته پاتې بدل باندې فکر وکړي یعنی که تاسو دی جی کاروي تفریح ده نه خو فزیکی خلکو سره لوبه وکړي کینی خبرې سره وکړي هغه ډیر څه درکوي ما په نظر سي دغه افراد د کنټرول لپاره خدای سي ځینې اپلیکیشنونه دي خپل موبایل کې دغه امکانات ستاسو تاسو یو اپلیکیشن محدود کړي مثلا ورځی نیم سات کارو نیم سات وروسته خپل اپلیکیشن بندیږي او موبایل خپله د سټرینګ لري سی کاغه وخت کارو هغه پر سم ډول وکړو اضافي وخت لپاره دغه سی تخنیکونو لاري چر باندې فکر وکړو سی کما وې کارو او وخت مزاین نه
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري ولې ډېر ځوانان خپل وخت د موبایل په کارولو تیروي د دې کار پایلې څه کېدلی شي او څه ډول موبایل او نور ټکنالوژیکي وسایل داسې وکارول شي چې د ژوند په نورو برخو منفي اغېز ونه کړي په همدې اړه زموږ همکاري رویا مادومی له ټولنپوه ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
ډیرې ځوانان اوس ډیر په ټلیفون کې مصروف دي د دې عوامل څه کېدلی شي
په کور کې مثلا یو معنادار او ډیر ښه عاطفي اړیکه نشته یو ورور مثلا ورور سره خبرې یا روغبړ نه کوي خور سره نه کوي مور پلار هر څوک د خپل ځان سره بوخت دي حتی په کور کې کاراش مثلا وی ګوري چې یو ځوان په یو اتاق کې ناسته بل ځوان په بل اتاق کې ناسته په دې یو بل سره اصلا دوی پوسې خبرې نه کوي نو دا چې دوی تنها کېږي ورور دا تنها کېدل څنګه به ډک نو دې مخ راوړي ټکنالوژي ده دا زه نه وایم چې بعد استفاده کن نادرست استفاده یا خیلی استفاده اما معمولا زخت زیاد در خپل وقت بخت کرده و بل عامل داده چه در مونگه پاسی در کورانه در جورختون و رول شنیده لیدی در پده منا بنده چه پلار مور خور رور اصلا دوی دسی یا خود جورخت نور نلیدی چه طول پیوه دسترخان را طول چی پیوه وقت را طول چی یا بل تا منتظر و سیگه رو بر وکی خبر یا بل سر وکی هر سوک چه هر وقت کور تر آقا هر وقت لکور را چه بوده نو دست مانان رو رو پوسی دسی خوشیسی بیدی دست مانان هم در رقمی انرژی سره مخامخ دی بل عامل چې دوی باندې تاثیر گذار ده هغه ډله ایز رقابتونه دي په دې ډله ایز رقابتو که زه فکر کوم که مثلا یو عادي موبایل ته ولري او یو بل پوسه مثلا پیشرفته موبایل ولري ته حتی دې فکر کوي چې تو شخصیت لرلای ده نو ته مجبور یې چې انا مثلا مدل بالا مثلا موبایل را واخلې او مثلا نورو ته وروخه حتی که مدل بالا میده برندونه مختلف دي دا ګوره یو رقم د ټکنالوژي سره د خپل حیثیت او د خپل وقار هم یو بل ته ورخدل دي چې دا تاثیر وباندې شي روز وانان وخت چې اصلي هویت د خپل تعریف نکړي نو د ترجید ټکنالوژي له طریقې د خپل ځان خپل مهم ګڼي چې زپای صدانه مې زه مهم ما یو بل ته ورخي او دا پوهست دي کیږي چې ځوانان زخت زیات نه دي ټکنالوژي څخه استفاده وکړي
اوس نو د دې ضررونه بڅید
اول ضرر خو دا ده چې دوی د خپل قیمتي وخت له لاس ورکړي په دې شی باندې دویم دا ده چې دوی فکر کوي د دې د ځوانان را ټول شي ویلې مونږ کوي دوی فکر کوي چې والا ما خو دوستانه مثلا یو ټولنه یا ماحول جوړ کړی ده اصل 15 باندې والا سره ایم دا پینځاندی ولوم د مخاندی ولوندی چې همیشه ما سره دی کاذب احساس کوي چې ولاد د مخ خاندی ولوندی ما که اصلي د ژوند یو ستونزې ته یو مشورې تراشي بیا نو داس ونانه د دې داستونز نه سي حل ولای بل ضرر داده چې ورو ورو پوس د دې د شخصیت داس یو شخصیت کیږي چې لږ اصلي ماحول سکا معاشري سکا ټولنه سکا دی بیرته پاتې شوی ده یو رقم لری غرزیدل ده اما دای د احساس نه کوي ولې د احساس بیرته د شپې کې چې ولا په فیسبوک په تور مثال 15000 فرند درم یا 2000 فرند درم یا 500 لایک لرم دا د فکر کې چې ولا د ټول د ماندی ولا د ټول ما مثلا حمایت کوي اما که کوم راز خدای نه خواسته در 100 روپیه قرض راشه 500 روپیه نه درته در کوي یعنی دا په دې معنی چې دا اصلي چې د واقعي شبکه ځانته نه جوړه کړي واقعي خلکو سره اړیکې نه دي نیولې مجازي خلکو سره اړیکې نیولې د ته یو کاذب خوبیت ورکړ شوی ده نو دا ځوان یو رقم تخیلی چې د خپل د ټولنیز چار ته پام نه ساتي د خپل کورنۍ ته پام نه ساتي د خپل آینده ژوند ته پام نه ساتي دا ضرورونه دي چې دوی سره مخامخ کیږي
ډیره مننه استاد نو د دې حل لارې بچي
دا ټکنالوژي استفاده مدیریت کوي درې نکته ز اشاره ورته کوم یو دا چې کورنۍ ته مشرانو ته وربخي استي چې ټکنالوژي له ځوانانو څخه ملي ریکوي لري کوي نو شو مدیریت کوي چې خ مدیریت شي خ استفاده د ټکنالوژي څخه چې دویم پیشنهاد مې داده چې دا فهم دا پوهه ورواچوي د ځوانانو ته چې د ټکنالوژي څخه د موبایل څخه څنګه تاسو خ استفاده کوئ شي خبره دي کنه چې ته مثلا خوانده خاندان پکې واوري واوري یو خاندان واوره ولیکن یو څو ټیک ټاپ هم ډاونلوډ کا پوسه دار کتاب هم واوره پکې ته مثلا د دمدار رقم چې وانډیوال سره د خپل مسج کوي ته او استاد پانتون سره مثلا مسج وکي او سوال وسکه وکي چې یو سوال ته پوښتنه درته جواب شي او دریم نقطه دا ده چې تاسو ګرم ارتباطات یا اړیکې منځته راوړي دا ساړه یخ وهلی یخ ځپلی اړیکې چې مثلا موږ تاسو لروچ په یو کوټه کې شلو 15 نفر دي یو بل سره نه غږیږو د تازه د ټکنالوژي اخر ما ورته ویلای دا ککر هم پوزه د ټکنالوژي اخر کې پوسی ونه نوتی دي دا یخ تعاملات دي چې منځته راوړي دي او دا ګرم تعامل شي د ټکنالوژي خود به خود د موږ په جیبو کې به پات کیږي نو موږ یو بل سره به خر روغبړ کوو
نو ویدونکو د تاند څنګه د پای په شیبو کیو تر بلې ونی خو وخت درته غواړم علامه مالشه
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان